په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د مخکخو خزو او نزي خبرونه ته ځانګړې شوې. خو خبرونه بیا هم زنوري اس نوري د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه کارکوونکي نن په یوه برید کې ووژل شول. چین د هیواد هغه خبریاله چې په فبروري کې د ووهان له ښاره د کورونا وایرس د خپرېدو خبر ورکړی و په څلورو کلونو بند محکومه کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. دواړو ادارو نن په ګډه په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي امنیت عمومي ریاست او د لوی څارنوالۍ چارواکو د کشفي معلوماتو پر اساس پرون یکشنبې د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مشرانو جرګې درې غړي د 40,000 امریکایي ډالرو د رشوت اخیستو په تور بلفعل ونیول. د خبر پاڼې له مخې دغه سناتوران د بلخ ولایت د چارو د څارنې لپاره دې ولایت تللي وو چې د رشوت په تور ونیول شول. دواړو ادارو ویلي چې د افغانستان مشرانو جرګې ته په دې اړه خبر ورکړی دی. درې نیول شوي سناتوران د فاریاب، سرپل او د خوست استازي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د رسنیو د کارکوونکو او مدني فعالانو هدفي وژنې او هغوی ته ګواښونه د دې سبب شوي چې د رسنیو فعالان خپل ځان سانسور کړي. دې کمیسیون نن په یو خبر کړي خبر پاڼه کې ویلي چې دا مسله دغه راز د دې سبب شوي چې د مطبوعاتو د بیان او د رسنیو ازادي چې د وګړو له اساسي حقونو څخه شمیرل کیږي او د اوسني سیاسي نظام له سترو لاسته راوړنو یې ودل خطر سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له رسنیو سره په ولایتونو کې د والیانو د ویندویانو منع کول هم د بیان د ازادي او اطلاعاتو ته د ټولو د لاسرسي لپاره د حکومت له ژمنو سره په تضاد کې بلل دي. تیر اونۍ د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې وویل چې پریکړه شوې چې له دې وروسته به خپل والیان د خپلو ولایتونو د مهمو پیښو په اړه له رسنیو سره معلومات شریکوي. چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه تنه کارکوونکي په یوه برید کې ووژل شول. د امنیت قمندانې ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته وویل
له بعد مرغه نن سهار 8 بجې د غزنی مستوفیت دوه تنه کارکوونکي د وظیفې په لور روان و چې د دوهمې امنیتي حوزې اړوند په سینما څلور لارې کې وسلوالو د بیغاکه توپانچې په واسطه په شهادت رسولې دي. سیمې ته پولیس او د څېړنې ټیم رسیدلی دی. څېړنې دوام لري.
د غزنی کې د هدفي وژنو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. تر دې درې ورځې وړاندې د غزنی په پیرزاده سیمه کې هم د محکمې یو عادي کارکوونکی دندې ته د تلو په وخت ناڅرګند وسله والو وژلی و. تر دې مخکې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ هم په غزنی کې د افغان خبریالانو د ملي اتحادیې مشر رحمت الله نیکزاد په یو وسله وال برید کې ووژل شو. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. د ولي له دفتره نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د تسل عزیز په نوم دغه کس د داعش د جلب جذب مسؤولو چې د جلال آباد ښار دوهمه ناحیه کې ونیول شو. خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې دا کس د چپرهار اصلي اوسیدونکی دی او لومړنیو اعترافاتو کې خپل جرم منلی دی. چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې ننګرهار کې داعش ډله ځپلې خو دا یې هم منلی وه چې ځینې غړي لا تر اوسه فعال دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کووید 19 ناروغي له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځنی ځنډ وروسته توشیح کړه. د دغه څو ورځنی ځنډ په مهال د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیکاری د اضافي پیسو ورکړه درېدلې او قانون جوړونکو خبرداری ورکړی و چې ممکن حکومتي چارې ودرېږي. ترامپ پرون یکشنبه ناوخته پر دې لایحه لاسلیک وکړ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی و چې دغه سند نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. د لاسلیک شوې لایحه له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر $600 ورکول کېږي چې عاید کم دی. د ولسمشر ټرمپ یې ونیوه که دا وه چې دا پیسې کمې دي او غوښتنه یې کړې وه چې باید $2,000 د کم عاید لرونکو ته ورکړل شي. روسي چارواکي وایي په شمالي کنګل سمندر کې د کب نیونکو یوه کښتۍ ډوبه شوې او 12 تنه تري تم دي. د روسي د بیړنیو چارو وزارت نن وویل چې سهار 9:30 بجې معلومات ترلاسه کړل چې د اونیګا په نوم کښتۍ د ارخان ګیلسک په سیمه کې نویا زم لیا سیمه ته نږدې د بارنس په سمندر کې ډوبه شو. دی وزارت ویلي چې د دغه کښتۍ د عملی د نولس تنو له ډلې دوی ژغورل شوي او د نورو د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. د روسیې خبري رسنۍ وایي لږ تر لږه څلور کښتۍ د پیښې ځای ته استول شوي چې د احتمالي ژوندي پاتې شوو کسانو لټون وکړي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د یخونو جمع کیدل د دې سبب شوي چې د کب نیونکو کښتۍ ډوبه شي. چین د دې هیواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له ښاره د کرونا وایروس د خپرېدو خبر ورکړی او په څلورو کلونو بند محکومه کړې ده. د اووه دېرش کلنې ژانګ ژان سبتي ویډیوګانې چې آنلاین ډېرو خلکو لیدلې وې پکې ښکارېده چې په دې ښار کې چې د خپرې شوې کووید نولس ناروغۍ سره لاس او ګریوان دی، خلک په بټیو کې سوځول کېږي او روغتونونه هم له ناروغانو ډک دي. نوموړی د هغو خبریالانو له ډلې لومړنۍ خبریاله ده چې د روان کال په لومړیو کې د چارواکو لخوا نیول شوي او محاکمه کېږي. پر چین د کرونا وایروس د خپرېدو په وړاندې د خپلو اقداماتو په خاطر انتقاد شوی او تورن شوی چې په دې اړه یې معلومات پټ ساتلي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې مهم خبرونه. که دا نور خبرونه بیا هم غواړئ ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه.